درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې ماو دی ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم فایل هم لا څو مهمو خبرو ټاکل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي په لومړي ځل د روسیې په مسکو کې د امنیتي مسلو په اړه په 14 نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د دغه هیواد د ملي امنیت د شورا په حواله کړې ده. دې ریپورت کې راغلي چې د طالبانو حکومت غړي به د لومړي ځل لپاره د امنیتي مسلو د لوړ پوړو استازو په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د مې د میاشتې له 20 تر 29 نیټې پورې په مسکو کې جوړېږي. پکې به د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې غړي، بریکس هیوادونو، د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د خپلواکو همګټو هیوادونو د سازمان استازي ګډون کوي او غیر رسمي څو اړخیزې خبرې اترې به ترسره شي. د طالبانو حکومت تر دې دمه په رسمي توګه په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. پرون په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 50 کلمه کم عمره ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو وختي چې خپل ټول له 50 کلونو کم عمره ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو چې د دې کمپاین په لومړۍ ورځ خپل ماشومان واکسین کړي، ازادي راډیو سره خبرو کې د واکسینو د کمپاین د پایل هرکلی کړی. خو د یو شمېر نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي د دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د پایل کوم خبر نشته. د پولیو پر ضد د واکسینو د کمپاین د پایل خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان تازه په افغانستان کې د شری د ناروغۍ څخه د ماشومانو د مړینو په شمېر کې د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي دي د مې د میاشتې په منځنۍ یوونۍ کې د شری ناروغۍ له کبله نږدې 19 ماشومان مړینه ثبت شوې. په افغانستان کې د پولیو په شمول د ماشومانو د اړینو واکسینو په وخت نه رسیدل ډېر کله د افغان ماشومانو روغتیا او سلامتي ګواښي. او مخکې له دې چې د نړۍ مسایلو ته ورشو، د افغان ماشومانو په تړاو یو بل خبر دادی چې د هلمند یوې مور په یو وخت 15 ماشومان زیږولي. دا ماشومان د یک شنبه په ورځ د لشکرګاه ښار په ولایتي روغتون کې زیږیدلی چې درې هلکان او دوه نجونې پکې شامل دي. د طالبانو تر واک لاندې باختر دولتي خبري اژانس د هلمند عامې روغتیا د چارواکو په حواله ویلي چې د مور او څلور ماشومانو روغتیایي وضعیت د قناعت وړ دی، خو د یو ماشوم روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د مور او ماشوم لپاره یو له مرګونو هیوادونو څخه ګڼل کېږي او دلته په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم زیږونې او د مېندوارۍ پر مهال د داسې روغتیایي ستونزو له کبله مري چې د مخنیوي وړ دي. او سم د سیمې او نړۍ خبر. د دوشنبه په ورځ د اسرایلی ځواکونو په تازه هوایی بریدونو کې د غزې د ترانګې په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي چې ډېرې د یو ښوونځي دننه وو. د غزې د روغتیا وزارت وایي یاد ښوونځی د جګړې له امله د بې ځایه شوو کسانو د اوسېدو لپاره کاري. د اسرائیل پوځ بیا ادعا کړې چې په دغه ښوونځي کې د وسلوالو د قومندې یو مرکز په نښه کړی. د سیمې چارواکي وایي په برید کې یو پلار او د هغه 15 ماشومان هم وژل شوي او تر 550 ډېر کسان ژوبل شوي چې ولسي وګړي وو. په یوه بله حمله کې چې پر یو کور شوي د یوې کورنۍ 19 غړي چې پکې 15 ښځې او دوه ماشومان شامل دي وژل شوي. اسرائیل وایي دا عملیات به تر هغې دوام عمومي چې یا حماس له منځه ولاړ شي او یا وسلې پر مځکه کې. همدارس اسرائیل لتیرو نه یو رئیس غزې ته د بشری مرستو د ورتګ مخنیولې وقو په ورستوي کې محدودې مرستې پرې. د خوړو نړیوالې ادارې د قحطۍ خبرداري ورکړې وای وسنۍ حالت د میلیونونو خلکو د ژوند لپاره ګواښ پیښوي. او اروپایي ټولنه به نن هغه نوې طرحه په رسمي ډول تصویب کړي چې له مخې په دې ټولنه کې د دفاعي لګښتونو د پیاوړتیا لپاره 150 میلیارد یورو چې 170 میلیارد ډالر کېږي ځانګړي شوي. دا طرحه چې د اروپا لپاره امنیتي اقدامات یا سیف نومیږي، د اروپایي هیوادونو لخوا د روسیه او بیلاروس د بیړنیو ګواښونو د مخنیوي لپاره د ناټو د نوو اهدافو په تعقیب وړاندې شوي. دا سیف له مخې اروپایي ټولنه به د خپلو مالي بازارونو لارې دا پیسې په پور واخلي او بیا به یې غړو هیوادونو ته ورکړي. دا دې پورونو د بیرته ورکولو موده 45 کاله ده چې لومړی لسیزه کې هیوادونه د بیرته ورکولو اړتیا نه لري. دغه راز په طرحه کې د اروپا د آزادې سوداګرۍ ټولنې هیوادونه او د اروپایي ټولنې نوماند هیواد اوکراین هم شامل. دا سیف طرحی یو اصلي هدف داده چې اروپایي هیوادونه په ګډه دفاعي وسایل واخلي څو د اروپا ګډ دفاعي بازار رامنځته شي. د دې هدف لپاره لومړی کال یو هیواد کولی شي یوازې د پور غوښتنه وکړي، خو وروسته باید لږ تر لږه دوه هیوادونه په ګډه غوښتنه وکړي. په دې طرحه کې د امریکا په ګډون نورو هیوادونو د برخې اخیستو لپاره یوه قاعده هم وضع شوې چې د دفاعي تجهیزاتو 15% باید د اروپایي ټولنې، د اروپا د آزاد سوداګرۍ د ټولنې له هیوادونو او یا اوکراین څخه واخیستل شي. پاتې 15% له نورو هیوادونو لکه امریکا څخه اخیستل کېدای شي. طرحې ته یوازې هنګري منفي رایه ورکړې، خو نور غړي هیوادونه یې ملاتړ کړي. دغه طرحه به د 2023 کال تر پایه پورې دوام وکړي. دا وو خبر.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا زه ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مهم عنصرونه، چې د ستاسو د کتاب د 850 صفحې څخه پیل تر 350 صفحې پورې به دوام ولري. قانون زده کوونکو، زموږ او ستاسو په ژوند کې مهم عنصرونه پیژنو، چې البته کوم ډول عنصرونه دي چې زموږ او ستاسو په ژوند کې ډېر مهم او اهم دي، ارزښتناک دي. البته موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې عنصرونه وپېژندله، د هغوی تر منځ کیمیاوي تعاملات مو وپېژندله چې مختلف ډولونو سره کیمیاوي تعاملونه اجرا کېدله. نو ګرانو زده کوونکو، عنصرونه لکه اکسیجن، نایتروجن، کاربون، هایدروجن او داسې نور وو چې موږ او تاسو وپېژندل، چې د هغوی څخه خپله که چېرې موږ او تاسو ځیر سو، اکسیجن، نایتروجن، کاربون او هایدروجن عنصرونه چې دي زموږ او تاسو په ژوند کې ډېر مهم او ارزښتناک دي، ډېر ارزښت لري. البته د حیواناتو او نباتاتو په ژوند کېدای سي چې ډېر مهم او ارزښتناک اوسي. ګرانو زده کوونکو، یو مهمه ماده یا مهم عنصر خپل اکسیجن ده، چې هم د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او داسې نورو لپاره کېدای سي ډېر اړین او مهم اوسي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دا هغه عنصرونه دي چې کېدای سي زموږ او تاسو په ژوند کې، البته د حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې ډېر مهم اوسي، چې عبارت اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کاربون خوي. چې یو هم ګرانو زده کوونکو، د دې څخه که چېرې موږ او تاسو ځیر سو، د هایدروجن عنصر ده، چې هایدروجن عنصر په طبیعت کې که چېرې وګورو په ډېره لویه پیمانه په پراخه توګه سره وجود لري، چې په ځانګړې توګه خپله په یو شمېر سیارو، اتموسفیر، فشار او البته دوی چې دي له هایدروجن څخه خپله جوړ شوي دي. یا هم کېدای سي چې موږ او تاسو وایو خپله د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یې مساوی ده په یو سره سمبول هم ویني چې په اچ تور سره شدل کیږي. نو دغه هایدروجن عنصر چې د ګرانو زده کوونکو کېدای سي چې زیات وخت په لمر کې هم وجود ولري، د لمر مقدار هم کېدای سي چې زیات هایدروجن عنصر درلودونکو اوسي، ځکه چې کچیرې وګورو په ځمکه کې بیا د دې لپاره چې د هایدروجن ګاز، البته د هایدروجن کتله چې ډېره سپکه ده، د هماغه د سپکوالي له امله کېدای سي چې په ځمکه کې ډېر کم وجود ولري. نو ځکه هایدروجن چې د په هوا کښې شتون لري. نو د انسان د بدن کتله چې د هم ګرانو زده کوونکو خپله په 100% کښې 10% خپله د هایدروجن څخه جوړ شوې ده، یعنی البته د هایدروجن عنصر څخه جوړ شوې ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو دلته وینئ چې د خپل د هایدروجن عنصر د سمبول په 2 سره، په اچ سره ښودل کېږي. البته په طبیعت کې په مالیکولي باندې سره موندل کېږي. نو ځکه د هایدروجن تر څنګ موږ او تاسو دلته دوه لیکو، یعنې دا چې دوی دوه اټومه هایدروجن څخه جوړ شوي دي. نو اټومي نمبر یې ګرانو زده کوونکو یو ده، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري. یو هم ګرانو زده کوونکو، هایدروجن چې د خپل یوه، یا د هایدروجن ګاز بې رنګ، بې بویه، البته بې خونده ګاز دی، چې کېدای سي له نورو ټولو ګازاتو څخه ډېر سپک ګاز وشمېرل سي. او د هایدروجن ګاز چې د ګرانو زده کوونکو د تودوخې په منفي 252.3 درجه د سانتي ګرید کښې کېدای سي چې په مایع باندې تبدیل سي، او په منفي 259.8 درجه د سانتي ګرید کې کېدای سي چې بېرته په جامد باندې چی شي تبدیل سي. او دا وګران زكون کو د هایدروجن عنصر وو چې مورو تاسو ول وس رازو دل وس په دې برخه کې. البته مورو تاسو د هایدروجن کیمیاوي خواص هم بيد ول ولو چې هغه څه ډول کیمیاوي خواص درلودن کده. دا چې ګران زكون کو هایدروجن چې د خپل د فعال غازات څخه شمیرل کیږي نو په دې خاطر هایدروجن غاز کولای شي چې د بیلابیلو مرکبات او عنصرونو او موادو سره چې شو کړي بیلابیل تعاملات ترسره کړي او البته د هغې څخه بیلابیل مرکبونه او مواد لاسته راوړل سي. یو هم ګرانو زده کوونکو خپل د هایدروجن عنصر چې د کیدلای سي چې خپل د اکسیجن سره تعامل وکړي د اکسیجن عنصر سره کچیر وګورو د برېښنایي جرکې په واسطه سره موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن او اکسیجن غازات ترمن یا هم یو کیدای سي چې یو له بل سره دوی یو ځای سي او په نتیجه کې دوی ترمن یو کیمیاوي تعامل ترسره سي او بور څخه چی شي لاسته راوړل سي. چې دغه ډول دغه مواد چې موږ او تاسو وینو یا دغه تعامل چې وینو کیدای سي چې تر ډېر اندازې پورې دوام وکړي یعنی تعامل نور هم دوام وکړي کیدای سي چې د چاودنې سبب سي او زیان ورسوي. نو ګران زده کوونکو تاسو په دې ځای کې وینئ چې موږ تاسو د هایدروجن غاز د اکسیجن غاز سره وینو چې تعامل کوي د تعامل په نتیجه کې موږ ته اوبه لاس راکړي. موږ تاسو ویل کچیر دغه تعامل نور هم دوام ولري نو کیدای سي چې د چاودنې لامل سي او چاودنه خو پوهیږي چې زیان رسوونکې ده. تاسو یو هم د خپل د هایدروجن عنصر تعامل د کلورین عنصر سره وایو چې د کلورین سره تعامل کولای شي. تاسو مخکې هم ویل چې کلورین عنصر چې د دوراني جدول په اووم ګروپ کې قرار لري د هالوجنی عناصر په نوم سره هم یادیږي ځکه چې مالګې جوړونکي عناصر دي. او یو هم موږ او تاسو وایو دلته چې خپل هایدروجن راځي د کلورین غاز سره چی شي کوي په تیاره کښي البته په کراره ډول سره او ما که چیرې وګورو په رڼا کښي بیا کیدای سي چې کلورین خپله د هایدروجن سره په ډېره چټکتیا سره یا هم په چټکۍ سره چې وکړي تعامل ترسره کړي او کیدای سي چې دغه تعامل خپله د چاودنې خطر هم ولري. نو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې لاندې معادله کښې ووینئ چې د هایدروجن غاز د کلورین سره تعامل کوي چې کله د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه د هایدروجن کلوراید په نوم سره یو نوع تیزاب لاسته راځي یا هم موږ او تاسو ورته HCl تیزاب یا هم د مالګې تیزاب هم ویلی سو. دا هم ګرانو زده کوونکو د هایدروجن تعامل البته د کلورین عنصر سره چې موږ او تاسو وایي کلورین عنصر چې د خپل سمبول HCl سره ښودل کیږي اټومي نمبر یې هم مساوي ده په اووله سره او اټومي کتله یې هم مساوي ده په 15 سره چې کلورین هم کیدای سي چې دوه ایزوتوپونه ولري. رازو ګرانو زده کوونکو اوس هم د هایدروجن تعاملات خپل د نایتروجن عنصر سره لولو چې کیدای سي په دې برخه کښې هایدروجن د نایتروجن عنصر سره تعامل وکړي چې موږ او تاسو نایتروجن هم پیژنو چې د نایتروجن عنصر چې د خپله په این تور سره ښودل کیږي نوم یې نایتروجن د اټومي نمبر یې مساوي ده په اووه سره او اټومي کتله یې مساوي ده په شپانه سره. نو ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې په ټاکلو شرایطو کښې البته ټاکلي شرایط عبارت فشار او تودوخې البته کتلس ده چې د دوی په شتون کې کیدای سي چې د نایتروجن غاز د هایدروجن غاز سره څه شي وکړي تعامل وکړي او په نتیجه کې د دوی څخه یو مرکب د امونیا په نوم سره په لاس راکړي. موږ وینو هایدروجن د نایتروجن سره تعامل وکړ او په نتیجه کې د امونیا په نوم یو مرکب یې په لاس راکړ چې د هغه مالیکولي فورمول مساوي ده په دوه این البته مالیکولي فورمول یې مساوي کیږي په این اچ درې سره یعنی دلته موږ او تاسو دوه مالیکوله د امونیا مرکب لاس راوړ یا هم دوه مالیکوله این اچ درې په لاس راوړ یا هم دوه مالیکوله د امونیا غاز مو لاس راوړ چې دا هم د هایدروجن تعامل د نایتروجن سره البته د اکسیجن سره او همدې ترتیب سره کیدای سي چې د نورو عنصرونو سره هم کیدای سي تعامل وکړي. یا هم ګرانو زده کوونکو خپله د هایدروجن عنصر ده چې د فلزاتو سره البته د فلزاتو د اکسایدونو سره تعامل کوي. کله چې وګورو هایدروجن موږ او تاسو وایو کولای سي خپله د فلزاتو سره هم تعامل وکړي د غیر فلزاتو سره هم کولای سي تعامل وکړي. که چیرې له فلزاتو حیواناتو څخه اکسیجن جلا کړل سي. دغه برخې ته موږ او تاسو خپل د فلزاتو اکسایدونه وایي. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، البته د په یو مرکب یا یو عنصر باندې خپله د اکسیجن ګاز نصبېدل، دې ته بیا موږ او تاسو اکساید وایو. که چیرې هغه فلز وي، فلزي اکساید وایو. او که چیرې غیر فلزي مواد وي، بیا د غیر فلزي یا هم د غیر فلزاتو اکسایدونه وایو. نو په دې برخه کې هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر چې د مسو د اکساید سره تعامل کوي، کله چې د مسو د اکساید سره مس اکساید یا هم کپر اکساید موږ او تاسو وایو عمل کوي، هایدروجن راځي د اکسیجن ځای نیسي او اکسیجن ورڅخه چش کیږي، جلا کیږي. په نتیجه کې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره کیږي، کپر یا مس ورڅخه یا فلزي مس ورڅخه جلا کیږي او اوبه ورڅخه لاسته راځي، چې دا هم د هایدروجن تعاملات خپل د چې سره د فلزي اکسایدونو سره، چې یو هم فلزي اکساید مس اکساید کیدای سي، البته سوډیم اکساید کیدای سي، مګنیزیم اکساید او داسې نور فلزي اکسایدونه لرو چې کیدای سي چې خپل د هایدروجن سره څه وکړي، تعامل ترسره کړي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې دا چې موږ تاسو هایدروجن عنصر وپیژندل، د هایدروجن عنصر کیمیاوي خواص و چې د مختلفو مرکباتو مختلفو عنصرونو سره مختلف تعاملات ترسره کول، مختلف مرکبات پور څخه لاسته راوړل کېدل او ډیر فعال غاز و یا هم د فعال غازاتو د جملې څخه شمیرل کېدی. نو راځو د لوست په دې برخه کې اوس د هایدروجن لاسته راوړنه وایي چې هایدروجن څه ډول لاسته راوړل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو، د هایدروجن عنصر چې د لومړي ځل لپاره په 1990 میلادي کال کې چې یو فزیک پو د کوینډنش په نوم سره یادېدل، چې خپل د یو فلز او د تیزابو د تعامل څخه هایدروجن عنصر چې شکر کشف کړ، چې موږ او تاسو وایو خپل د عنصر د استعمال ځایونه هم شته چې په مختلفو ځایونو کې کېدای سي چې استعمال ولري. البته د هایدروجن استعمال چې ده کېدای سي د هایدروجن یا هم هایدروجنیشن په واسطه مایع غوړي په جامد غوړي باندې تبدیل کړل سي. ځینې بالونه دي د هغو بالونو د ډکولو لپاره، البته په کارخانو کې د فلزاتو د تصفیه کولو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې څه وکړو، استفاده وکړو. هغه بالونه چې موږ او تاسو وایي کېدای سي زیات وخت بله فضا ته کېدای سي مسافرت وکړل سي، مسافرت لپاره دغه بالونه چې شکې د هایدروجن ګاز څخه ډکېږي. او البته د دې لپاره چې هایدروجن له اکسیجن سره د مخامخ کېدو په وخت کې د سوځېدلو خطره لري، نو ځکه اوس د دې بالونو څخه البته د هایدروجن پر ځای باندې په دې بالونو کې د هیلیم ګاز څخه چې شکېږي استفاده کېږي، چې هیلیم ګاز بیا یو غیر فعال ګاز ده او خطره نه لري. او ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو ول چې په زیاتو کارخانو کې د فلزاتو د تصفیه کولو لپاره هم موږ تاسو کولای سي چې د هایدروجن عنصر څخه چې وکړو استفاده وکړو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې، البته چې ارزونه ده، د ارزونې په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو، د هایدروجن سمبولیک نښه ولیکئ. دویم سوال، هایدروجن په طبیعت کې څه ډول موندل کیږي؟ دریم سوال د ګرانو زده کوونکو، وای هایدروجن د لومړي ځل لپاره د چا لخوا او په کوم کال کې منځته راوړل شو؟ او څلورم سوال د ګرانو زده کوونکو، د هایدروجن د استعمال د ځایونو نمونه واخلي، چې چیرته د هایدروجن ګاز استعمالیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري. الله مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستی. زه دیانا صلحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون اتم لوست ته شرح خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده تیزابونه او الکلي، چې د څلور اویم څپې څخه پیل تر څلور اتیم څپې پورې به دوام ولري. تازو گرانو دکون کو کسه هم موج آفتاسو پا تیل وسکی ول وستل چی پا پینزم سپرکی کی موج آفتاسو طول باس رازو گرانو دکون کو کسه هم موج آفتاسو پا تیل وسکشی دا اکسایدون پار باس وکر رازو پا دیل وسکی پا موج آفتاسو تیزاب او الکلی و پیجنو چی تیزاب او الکلی ستا ویل کیجی تیزاب یا هم دا اسید کلمه چی دخبل لیونانی کلمه اسید څخه اخستل شوی ده چې د معنی تریوالی دی یا هم موږ او تاسو ویلی سو چې خپل د یو د اسید د کلمې څخه مشتق شوی ده چې خپل د تریوالی یا د تروش په معنی درده چې خپل تیزاب زیات وختونه موږ او تاسو وینو چې تیزاب په کیمیاوي خواص په درلودلو سره موږ او تاسو پیژنو چې هغوی څه ډول خواص لري یا هم څه ډول توپیرولی سو د تیزابونو خواص چې دي خپل اکثرا مرکبات چې دي هغوی په تیزابونو کښې د هایدروجن عنصر درلودونکي دي تیزاب چې تاسو وګورئ تریو خوند لري د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي ځینې تیزابونه دي چې هغوی یو قسم تخریشونکي او تخریبونکي حتی که چیرې د هغه تیزاب خوند وکتل شي کیدای شي چې د انسان د مړینې سبب شي نو ځینې تیزابونه عادي تیزابونه چې موږ او تاسو په روزمره ژوند کښې ورڅخه استفاده کوو د هغوی خوند موږ او تاسو حسولی سو خوند او ذایقه یې لیدلی سو چې تریو خوند لري د بېلګې په توګه لکه لیمو یا نارنج کله چې وګوره خپل یو تیزابي خو خوند یې تریو ده او په عین وخت کې تیزابونه چې دي خپله خرابونکي او یا هم سوځونکي دي تخریبونکي دي کله چې تیزاب پر یو ماده یا پر یو جسم باندې لګیږي حتما هغه جسم یا هغه ماده تخریبوي خو تیزابونه چې دي د هغوی د خواصو پر اساس باندې د برق تولیدونکي دي او په عین وخت کښې د برېښنا تیرونکي هم دي په اوبلن حالت کې او په عین وخت کښې که چیرې په موږ او تاسو د یو لتمس کاغذ باندې د تیزابو یو څو څاڅکي وڅڅو د تیزاب د دې باعث کېږي چې د لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکړي او یا هم بدلون ورکړي چې د خپله د تیزابي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي راځو ګرانو زده کوونکو اوس الکلي پېژنو چې الکلي څه ډول مرکب ده خپله الکلي چې د الکلي کلمه خپله یو عربي کلمه ده چې ایرو ته ویل کېږي چې زیاتره دغه الکلي چې ده د لرګیو ایرو ته چې خپله د پوتاشیم کاربونیت مرکب درلودونکي ده نسبت ورکول شوې ده یعنی الکلي خپله د همدغې الکلي چې خپله یو عربي کلمه ده اخیستل شوې ده خو زیات وختونه موږ او تاسو کولی شو الکلي په ساده ډول سره ایرې ته هم ووایو چې راځو د الکلیو خواص ووایو چې الکلي بیا څه ډول خواصو درلودونکي دي د الکلیو خواص وای اکثره الکلي یا اکثره مرکبات چې دي هغوی په خپل ځان کښې د هایدروکسیل منفي آیون درلودونکي دي یا هم د هایدروکسایډ درلودونکي دي الکلیګان چې دي خپله تریخ خوند درلودونکي دي او په عین وخت کښې د هر الکلي خوند باید ونه کتل شي ځینې الکلیګانې دي چې روزمره موږ او تاسو ورڅخه استفاده کوو چې خپله د الکلي ځینې مرکبات چې پکښې استفاده سوي دي لکه شامپو صابون او داسې نور چې موږ او تاسو استفاده کوو د دوی خوندونه نه کتل کېږي او ځینې نور دي چې د هغوی خوند باید ونه کتل شي خو د خوند یا له لحاظه هغوی تریخ خوند درلودونکي دي او دوی چې دي قوي الکلیګانې چې دي هغوی خرابونکي او شړونکي دي که چیرې په یو مرکب یا هم داسې نورو موادو او مادو کښې الکلي استفاده سوي وي په زیات اندازه یا هم په زیات مقدار سره نو کیدای شي چې هغه د شړونکي او د خرابونکي سبب سي ځینې وختونه که چیرې تاسو لیدلي اوسي ځینې شامپو او ځینې صابونونه په ځینو جلدونه باندې شنه لګېږي کیدای شي چې په هغوی کښې د الکلیو مقدار زیات شوی وي خو زیات وختونه د هغوی جلد خامخا شړېږي او یا هم تخریبېږي چې هغوی ته یو قسم حساسیت پیدا کوي
او په دې ترتیب د الکلیو مثال چې دی خپل دوی برق تولیدونکي دي په هغه صورت کې یا هم په هغه حالت کې چې کله په اوبلن حالت کې دوی قرار ولري. خو کله چې د الکلیو څو څاڅکي په لتمس کاغذ باندې وشیندل سي ګورو چې لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکوي، یعنی یو څه بدلون ورکوي. نو په همدغه اساس چې کله لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکړي وایي چې دا الکلی ده، یا هم پیژنو چې دا الکلی ده. او که چیرې لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکول سي پوهیږو چې هغه تیزاب ده. زو ګرانه زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د تیزابو او الکلی اوبلن محلولونه وایو، ګرچې موږ او تاسو تیزاب او الکلی دواړه وپیژندل. تیزاب او الکلی ګانې په خپلو منځونو کښې په اوبلنو محللونو کښې دوی په آیونونو باندې تجزیه کیږي او یا هم ټوټه ټوټه کیږي، چې تیزاب پله په مثبت آیون باندې تجزیه کیږي او الکلی بیا د هایدروکساید آیون یعنی منفي آیون باندې تجزیه کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، په دې کیمیاوي معادله کښې چې HCl تیزاب چې دلته په همدې اوبلن محلول کړي، که چیرې دوی وګورو موږ او تاسو په دې اوبلن محلول کې وینو چې هم HCl تیزاب په خپلو آیونونو باندې تجزیه شوی، داسې چې هایدروجن به په مثبت آیون سره تجزیه کیږي او کلورین به دلته په منفي آیون سره تبدیلیږي. او بیرته په عین وخت کښې الکلی، که چیرې الکلی په نظر کې ونیسو په دې ځای کښې، بیا موږ او تاسو وینو کېدای سي نور مرکبونه هم شتون ولري چې په خپل مرکب ترکیب کې د هایدروجن اټوم ونه لري، خو کیدلای سي چې د هغوی تعامل له اوبو سره هم تیزاب تولید کړي، یعنی کیدای سي چې په اوبلونو محللونو کې د هایدروجن د آیون لرونکي هم وي. نو دا ډول مرکبونه چې دي هغوی د تیزابي خاصیت درلودونکي دي، لکه کاربن ډای اکساید، سلفر ډای اکساید، دوی خپل یو تیزابي خاصیت لري، اما چې کله دوی لاسته راځي یا هم تولیدیږي په مثبت آیون باندې نه دي تجزیه سوي، خو بیا هم دوی تیزابي خاصیت درلودونکي دي. راځو په دې برخې کښې که چیرې الکلی ګان په نظر کې ونیسو، که چیرې الکلی په یو اوبلن محلول کښې موږ او تاسو داسې نظر کې ونیسو، موږ او تاسو ویل چې الکلی ګانې په اوبلن محلول کښې په هایدرو اکساید منفي آیون باندې تجزیه کیږي او الکلی په لاس راکي. نو موږ او تاسو وینو چې پوتاشیم هایدرو اکساید په اوبلن محلول کښې په پوتاشیم آیون چې مثبت آیون ده او هایدرو اکساید آیون باندې ټوټه شوی او یا هم تجزیه شوی دی. زیات وختونه موږ او تاسو داسې نور معادلې هم لرو چې په هغوی کښې خپله د تیزابو او د الکلی ترمنځ تعاملات هم کیدای سي چې ترسره سي. لزو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د مالګې تیزاب وایو چې دا څه ډول تیزاب دی. د مالګې تیزاب د خپله د قوي تیزابونو د ډلې څخه شمیرل کیږي چې د هایدروجن کلوراید غاز او د اوبو د تعامل څخه د فشار لاندې تولیدیږي، چې د دې تیزابونو څخه د نلونو د منګ د پاکولو لپاره په همدې ترتیب د هایدروجن کلوراید غاز او داسې نورو یا هم لکه کلسیم کاربونیټ څخه چې جوړ شوي دي استفاده کیږي او یا هم استعمالیږي. ځینې وختونه موږ او تاسو د هایدروجن کلوراید غاز او اوبو تعامل لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ، کیدای سي چې دلته دوی تعامل ترسره کړي، د تعامل سره سم هایدروجن کلوراید په اوبو کښې د هایدروجن او کلورین په آیونونو باندې تجزیه کیږي. او په عین وخت کښې بیرته د ګوګړو تیزاب هم دی چې دا هم یا هم سلفوریک اسید چې موږ او تاسو وایي چې دا تیزاب چې دی د سلفر ډرای اکساید یعنی ګاز د هغوی د تعامل چې ده له اوبو سره د فشار لاندې داسې ترسره کیږي چې زیاتره د دې تیزاب څخه د موټرونو په بیټریو کښې او زیات وختونه په صنعت کښې او یا هم د صنعت په نورو برخو کښې د دې څخه استفاده کیږي. تاسو وګورئ په نتیجه کښې موږ او تاسو د ګوګړو تیزاب یا هم سلفوریک اسید په لاس راکوي چې دلته سلفر ډرای اکساید د اوبو سره یا هم په اوبلن محلول کښې په ګوګړو تیزابو باندې موږ او تاسو وایي تجزیه کیږي او یا هم لاسته راځي. شمی نور تیزابون هم شده او دیده ترسنگ الکلیگانی هم شده چی یو هم لحقوی سخه ده امونیا پنوم ده خپل یو الکلی ده چی ده امونیا گاز چی ده خپل تیز او تخریش کون که بوی لری پاین وخشی یو الکلی ده چی مجاو تاسوایی چی ده مرکب خپل ده هیدروجن او ده نایتروجن ده مستقیم تعمل پر بنسرد ده پشار یا هم ده تودوخی پا موجودیت کشی چشکی جی حاصلی جی او یا هم لاسته رازی خود این وقتونه مشافته سوییو چی ده ده سخه یوریا هم یا ده یو کیمیاوی سر پا تولید کشی هم استفاده کی جی او لنه کمرغه چیز مش پا گران هیواد کشی چشه مثال ده مزار شریف ده کیمیاوی سر او پاین وقتی پا یو برشنایی فابریکه کشی تقریبا پا تقریبی دول کلنه تولیده اتیویش زر تنو تا رسیدله ده چی لاسته ورسخه رازی کیمیاوی سری نو پانده ترتیب تاسو پده ماده لکشیوینی چی نایتروجن گاز ده هایدروجن گاز سری یوزای کیجی پا نتیجه که مجال تاسو ده امونیا گاز اسرکتی او پاینی وقشی یو بل الکلی هم وجود لری چه اغا ده سودیم هایدرو اکساید الکلی ده چی ده الکلی هم ده ده سخه پا مختلف زین کشی استفاده کیجی یا هم استعمال زیاد ده اغا یو ده چی خپل ده کاغذ پا جوروول کشی یا هم ده کاغذ ده جوروول پا سنات که ده ده سخه زیاد استفاده کیجی او پانده ترتیب خپل ده فیلیزی سودیم پا برابرول کشی هم ارسخه استفاده کیجی تصحا مجال تاسویل چی الکلی خپل حق موادی چی پا اوبلن محلول کشی ده هیدروکساید اینو نجوروی نو ده الکلی چی ده خپل ده سودیم اکساید او اوبو لمستقیم تعمل سخه لاست رازی لکه سنگه چی تاسوینی سودیم اکساید ده اوبو سر مستقیمن یوزای کیجی و پنتیجه که سودیم هیدرو اکساید الکلی پلاس راکوی چی ده هم حلقه مشهوری الکلی گانی دی لازو گرانو زکون کو پا دی برخ کشی موش آتا سو سو پوشو چی تیزاب او الکلی سر دور شدل کیجی یعنی سب ویجو چی دا تیزاب دیو که الکلی نو دا تیزاب او الکلی شدن که ترازو دا تیزاب او الکلی و دا شدن که لپار موش آتا سو یو هم لتمس کاغت لرو چی دا پا دیرو عادی یا هم دا دیرو عادی شدن کو یا هم اندیکاتورونو پنم سر همی دیجی یا دا هاوی دا دلس خشمیرل کیجی چی خپل یو طبعی رنگ دی چی هم ده تیزاب او هم الکلی لخواسخه اغیزمن کیجه او خپل رنگ ته تغییر ورکوی چی کل مجاو تاسو ویله چی لتمس کاغذ باندی کچیری مثال سور رنگ واخلی موش پویجو چی ده تیزاب او کچیری شین رنگ واخلی موش پویجو چی ده الکلی ده او پا این وقتشی نور طبعی رنگونه هم ستا چی مجاو تاسو کولی سو پا غصر هم تیزاب او هم الکلی وشیو حقا طبعی رنگونه لکه دسر کرم او پا این وقتشی ده تور و چای و پاپانو کشی دا طبعی رنگونه مندل کیجی او تیزاب و الکلی پی شدل کیجی او مصنوی رنگونه هم شتون لری حقا لکه فینول، فیتالین، میتایل، اورنج او یا هم ده تیزاب و الکلیو دا چی دی کولی سی پا محلولونو کشی مر او تاست ده هغوی محلولونو شدون که ووسی چی ده تیزاب او که الکلی دی خپل یو مخصوص رنگ ده زان سخه شی لکه سنگه چی ما مخی هم ذکر کرلا اوس رازو گرانو زکون کو د تیزاب او الکلی اهمیت یا ارزش په ورځنی ژوند کې وایو چې څه ارزش لري یا هم اهمیت یې څه ده تیزابونه او الکلیګان موږ او تاسو ویل چې د دوی څخه زیات په کورونو او په صنعت کې استفاده کیږي یو هم د هغوی څخه مثال سرکه ده چې خپله په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزابونو لرونکې ده د لیمو جوس ده چې د ستریک تیزاب درلودونکې ده ویټامین سي ده چې د لیمو د میوې په کورنۍ کښې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخني خوړلو په وخت کښې چې لوړ بیا یې خپله یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم سره یادیږي بل هم د مالګې تیزاب په معده کښې شتون لري او د غذا په هضم کښې زموږ سره مرسته کوي الکلیګانې دي د الکلیګانو استعمال زیات ځایونه لري لکه سوډیم هایدرو اکساید چې خپله د صابون په جوړولو کښې او د کاغذ په جوړولو کښې زیات استفاده کیږي کلسیم هایدرو اکساید د سمنټ په جوړولو کښې د په پلستر کولو کښې استفاده کیږي او زر زیات استعمال لري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانوز دکون کو هیل لرم چی طول با جور رو او صحت مند بایستی سر دیانا صالحی تاسو طولو تا دن هم طول گی ده کیمیا مزمون حتم الوستش رخلاست بایم او هیل لرم چی دلوست دروستنی شی بو پرمی ملتیا اکره گرانوز ده کون کوز موش او ستاسو ننه ورزی درسی موضوع ده استرونا چی ده دو پینزو سمی سپی سخابل و پینزو سمی سپی پوری با دوام ولری درام سپر که اتم لوست گرانوز ده کون کمور او تاسو پتیر لوست کشی ولوستل او زدمو کرل چه اوزوی تیزابونا سدول تیزاب و دام ده ترتیب ده اوزوی تیزابو دولونا و چه اگزالی کاسید اسیتی کاسید و میتانوی کاسید و او دستی نور چه دو دوی مختلف مختلف زینو کشی استفاده کدل یا هم کارول کدل رازو یا هم ده اوزوی و یا هم اوزفوی گروپونو ده جمله سخه استرون وایو چی استرون هم یا نو اوزوی تیزابو اکسیجنی مشتقات دی چی ده اوزوی تیزابو ده هایدروکسیل ده گروپ ده بدلی دل پا الکا اکسی گروپ باندی کوالای سو چی مروتا سو استرون ورسخه لاستر راورو چی خپلا ده استرون یا هم ده استرونو مرکبات چی دی ده اوزوی وی تیزابو د مالګي په نوم سره هم یادیږي چې عمومي فرمول یې موږ او تاسو په دې شکل سره وینو چې آر یا رادیکال رابطه بیا باندې ترتیب د سی او یعنی کاربن او اکسیجن یعنی دوی چې د عضوي تیزابو او اکسیجن مشتقات دي وظیفوي ګروپ دا بیا باندې ترتیب سره د دوی عمومي فرمول ده ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې استرونه مختلف استرونه وجود لري یا هم هغه استرونه دي چې د الکایل ګروپونه یې ډېر کوچني وي هغه استرونه چې د الکایل ګروپونه یې کوچني وي هغوی بیرنګه مایع دي او د ښه بوی درلودونکي دي چې زیات وخت د نباتاتو په ګل او د نباتاتو هغه میوې چې د یو ښه بوی درلودونکي دي او د یو ښه استر په شتون کښې معلومداره خبره ده چې په ګلدار میوو کښې موږ او تاسو ته یادونه راته کوي چې دا یو ښه مثال هغه د هغه استرونه دی کوم چې د هغوی د الکایل ګروپونه یې ډېر کوچني وي او په همدې ترتیب موږ او تاسو کولای سو چې استرونه هم د عضوي تیزابو او د الکولو د تعامل څخه هم کولای سو چې لاسته راوړو یو داسې چې دغه تعامل چې کله د الکول او عضوي تیزابو ترمنځ صورت نیسي دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د استر فیکشن تعامل په نوم سره هم یادولی سو چې په لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې وینو چې د استرو او د عضوي تیزابو او د الکولو چې د خپل ایتانول ده ایتایل الکول ده چې په همدې ترتیب سره د یو عضوي تیزاب سره تعامل کړی ده په نتیجه کښې موږ او تاسو ته په عین وخت کښې بېرته یو نوی استر موږ او تاسو ته لاس راکړی چې دغه تعامل ته خپله موږ او تاسو د استر فیکشن تعامل وایو همدې ترتیب رازو ګرانو زده کوونکو د استرونو نوم ایښودنه لرو چې د استرونو په نوم ایښودنه کې موږ او تاسو کولی شو چې په لومړي سر کې د هغه الکایل ګروپ نوم واخلو کوم چې د کاربوکسیل د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای نښتی وي لومړی د هغه نوم اخیستل کیږي او بیا په ترتیب سره د کاربوکسیل د پاتې برخې چې هغه کولی شو د هغوی آی سي ورستارې یعنی او په همدې ترتیب سره هغه د اسید کلمه یې په او ای ټی ای اوتا باندې تبدیل کړو لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کښې وینئ چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې ایتایل پروپونیت دا مرکب که چیرې موږ او تاسو ځیر سو په دې ځای کښې دا مرکب چې ده د ایتایل پروپونیت خپله یو نوه استر ده د دې نوم ایښودنه موږ په همدې ترتیب سره لومړی ول موږ د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو چې هغوی د کاربوکسیل اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښتی وي یعنی ایتایل لومړی موږ او تاسو د ایتایل کلمه ذکر کړه چې دا ده بیا په همدې ترتیب سره کله چې مو د دې نوم واخیسته ذکر کړله موږ او تاسو وویل چې د آی سي یعنی د اسید
کلمه پر ځای باندې د اوتیت کلمه اضافه کړو. نو په همدې اساس د ټول مرکب نوم واخسو. په پایله کې مو د دې کلمه اوتیت کلمه د اسید کلمه پر ځای باندې ذکر کړه چې وای ایتایل پروپونیت. همدې ترتیب سره د مختلفو استرونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولای سو چې ترسره کړو، لکه څنګه چې په دې مثال کښې وینو. دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو لرو یو هم میتایل فارمیت، یو نوع استر ده چې دا استر هم په همدې ترتیب نوم ایښودنه موږ او تاسو په همدې ترتیب سره کول چې موږ لومړی د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو کوم چې هغوی د کاربوکسیل د اکسیجن د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښت وي. نو په همدې ترتیب دا وایو چې دا میتایل، او وروسته د ټول مرکب نوم چې خپله د اسید کلمې پر ځای مو د اوتید کلمه اضافه کول نو وایو چې میتایل فارمیت. او په دوام مثال کې موږ او تاسو لرو چې میتایل اسیتیت. نتیجه کښې تاسو وګورئ دا د دوی نوم ایښودنه وه چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ترسره کړل. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وازدې او غوړي لرو چې موږ او تاسو مخکې استرونه وویله د استرونو هغه نوم ایښودنه وه مثالونه یې وه. په همدې اساس راځو اوس وازدې او غوړي وایو چې وازدې او غوړي څه ته ویل کېږي. وازدې او غوړي چې دي خپله د شحمي تیزابو یو نوه استرونه دي چې له حیواني او نباتي موادو څخه کولی سو چې وازدې او غوړي لاسته راوړو. هغه حیواني غوړي چې دي هغوی همیشه جامد او یا هم نیمه جامد دي، هغوی لکه کوچ. خو نباتي چې بیا دي یا نباتي غوړي چې دي هغوی همیشه مایع وي، هغوی لکه زیتون، یعنی هغه غوړي چې موږ او تاسو کولی سو د زیتون څخه لاسته راوړو، یا هم د پنبه دانه څخه کولی سو چې غوړي چې لاسته راوړو. او په همدې ترتیب د شرشمو تیل او داسې نور چې دوی ټول نباتي دي او خپله په مایع شکل سره موندل کېږي. یو هم حیواني وازګې چې موږ او تاسو لرو لکه ستارین دي، بیوتارین دي او داسې نور دي، همیشه موږ او تاسو وویله چې دوی په جامد شکل سره موندل کېږي. که چیرې موږ او تاسو اولین غوړي ته ځیر شو، په اولین غوړي کې موږ او تاسو لرو چې دا نوه غوړي چې دي خپلې یو قسم مایع غوړي دي چې د غیر مشبو شحمي تیزابو یعنې اولیک اسید چې خپله د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب د ګلیسرین د تعامل څخه کولی سو چې لاسته راوړو. دا مایع غوړي چې دي دوی د لېږدونې او د ښې ساتنې په خاطر باید دوی جامد شکل ته واوړي، یا هم په جامد باندې یې تبدیل کړو. دوی چې دي له مهمو غوړیو څخه شمېرل کېږي او د روغتیا لپاره ډېر ګټور تمامېږي. مایع غوړي چې دي همیشه موږ او تاسو وویله چې د لېږدونې او د ښې ساتنې لپاره کولی سو چې هغوی په جامد شکل ته واړو، ځکه چې مایع نباتي غوړي چې دي هغوی د هایدروجنیشن د عملیې په واسطه چې خپل یو د نیکل د کټلس پښتون کې کولی سو چې په جامدو او نیمه جامدو استرونو باندې تبدیل کړو. یعنی که چیرې موږ او تاسو وایو د بیلګې په توګه یو د مارجین په نوم سره یو نوه غوړي دي چې په همدې طریقه موږ کولی سو چې دوی جامد شکل ته واړوو، او دا مارجین چې ده خپله د رنګ او د ښه بوی په خاطر ځینې اضافي مواد هم ور زیاتوو اضافه کوو. چې که چیرې د مارجین غوړي زیات په مصرف ورسول شي، کیدای شي چې د انسان په بدن کښې د ویریدونو د بندېدو لامل سي. نو له دې کبله د داسې غوړي استعمال د روغتیا لپاره مضر تمامېږي، نو د زړه د ناروغۍ لامل کېږي، او په همدې ترتیب مختلفو امراضو سبب کېږي چې د دې څخه باید په کمه اندازه استفاده وشي، او یعنې استعمال باید ډېر کم شي. او ځینې بیا موږ او تاسو کوچ لکه اولین او پتالین سره دا هغوی سربیره موږ او تاسو د بیکارین وازګې هم لرو چې ځینې وختونه که چیرې ځیر سو د ښځو پوستکي چې دی د هغوی د پوست لاندې موږ او تاسو د اویلین غوړي یا هم هغه وازګې چې لري شتون لري. نو له دې کبله د ځینو هغه یعنی د ټولو مېرمنو جلد یا پوست چې ده نسبت و نارینو ته نرم ده. نو دا د چا له برکته؟ دا د اویلین غوړیو له برکته. په همدې اساس راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو صابون وایو چې صابون هم د شحمي تیزابو د سوډیم یا هم د پوتاشیم یو نوه مالګه ده چې خپله د صابون چې د یو مهمه ماده ده چې د ځان کالیو او د کور سامانونو د مینځلو لپاره هم کولای سو چې د دوی یعنی د صابون څخه استفاده وکړو. که چیرې ځیر شو موږ او تاسو حیواني وازدې یا نباتي غوړیو ته له سوډیم هایدرو اکساید یا هم پوتاشیم هایدرو اکساید سره که چیرې یو ځای کړو، تعامل ورکړو او یو څه اندازه تودوخه ورکړو، د دې کیمیاوي تعامل په پایله کې موږ کولای سو چې هم ګلسرین لاسته راوړو او هم کولای سو چې صابون ورڅخه لاسته راوړو. او د صابون څخه یا هم د صابون د مینځو د هغه بوی د مینځوړلو لپاره کولای سو چې په دې عملیه یا په دې تعامل کې د مختلفو شکلو عطري مواد او رنگ پکې اضافه کړو چې مختلف رنگونه او مختلف خوشبويي د لودل سره لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو، د صابون چې ده په دوه ډوله، یو د ځان مینځلو او بل د کالی مینځلو صابون ده. چې اوس راځو د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر پیژنو چې د دوی توپیر په څه کې ده. یو خو دا چې د لاس او د ځان مینځلو صابون چې ده هغوی د ښې وازګې څخه جوړیږي. که چیرې وګورو په دوی کښې کولای سو چې موږ او تاسو قیمتي عطرونه هم پکښې اضافه کړو او په همدې ترتیب کیدای شي چې په دې صابون کښې د سوډیم هایدرو اکساید او پوتاشیم هایدرو اکساید مقدار په دې کښې یو څه اندازه معین وي. خو د کالیو د کالو د مینځلو صابون چې ده په هغوی کښې د دې لپاره چې یعنی کالی په پیمنځل کېږي یو ارزان قیمت عطر استفاده کړو او د سوډیم هایدرو اکساید مقدار هم پکې زیات وو، په دې خاطر چې وکولی شي تر څو هغه د کالیو خیرې او ناپاکي په اسانۍ سره لیرې کړل شي. چې دا د دوی ترمنځ هغه توپیر و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال ده، استرونه څه ډول مشتقات دي؟ دوهم سوال، واز دي او غوړي څه ډول مرکبات دي؟ واضح یې کړئ. دریم سوال چې د اولیک اسید چې عمومي فرمول یې دا ده، د کاربونونو ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري؟ ای یو ګونې ده، دوه ګونې ده، درې ګونې او څو ګونې ده؟ یعنی او نو څلورم یا هم وروستي سوال ته راځو ګرانو زده کوونکو، چې په دې سوال کښې وایي د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې په پاک الله مو سپارم شي، چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته یو ځل بیا د لسم ټولګي اتم لوست ته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اټمي شوه یا آیوني شوه. د شپږ څلوېښتمې صفې څخه پیل تر درې پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. ټولګۍ ملسم، مضمون کیمیا، اتم لوست، دوهم څپرکی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې په همدې ترتیب سره اټمي شوه او آیوني شوه د هغه درس ادامه ده چې د درس کې الکترونیک اکټیویټي خاصیت او د عنصرونو د الکترونو غوښتنو خاصیت او دا ترتیب سره د دوی الکترونی جوړښت او اینازیشن انرژي وه. اوس راځو اټومي شوا آیني شوا وایو. اټومي شوا هغه فاصله ته ویل کیږي چې د یو اټوم د هستې څخه بیا د اټوم تر هغه وروستي قشر پورې غځېدلې وي. دې فاصلې ته موږ او تاسو اټومي شوا وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې ویني، فرض کړئ چې تاسو د یو عنصر یو اټوم دی. یو عنصر د اټوم د هستې د دغه منځنۍ برخې یا مرکزي برخې څخه پیل بیا د هستې د وروستي مداره یا وروستي قشر پورې دې ته موږ او تاسو دغه فاصلې ته اټومي شوا وایو. او په همدې ترتیب بل هم آیوني شوا لرو چې موږ او تاسو آیوني شوا د اټومي شوا سره یو څه ورته ده. داسې تعریف وو چې آیوني شوا بیا هغه فاصلې ته ویل کېږي چې د اټوم د هستې څخه پیل بیا د اټوم تر وروستي قشر تر آیونو پورې عبارت ده آیونی شوا څخه ده. یعنی دلته بیا د آیون ذکر شوی دی، یعنی په وروستي قشر کې چې کوم آیون وجود لري هغه ته بیا موږ او تاسو شوایو آیونی شوا وایو. عموما د اټوم په جوړښت کې کچیر موږ او تاسو ول په تیر لوستونو کې هم لوستلی و، د اټوم په جوړښت کې چې د الکترونونو هغه ځایونه چې دي، یعنی هغه اوربیتالونه چې و اوربیتالونه کښې خپله د الکترونونو هغه مشخص ځای دی چې دا اوربیتال هم د اټوم د هستې د شاوخوا له هغه فضا څخه عبارت ده چې په هغه کښې د الکترونونو احتمالي شتون 95% وجود لري. یعنی اوربیتالونه کیدای شي چې هم کروي شکله اوسي چې د اس په اوربیتال کښې چې موږ او تاسو وښودل، یا هم د دمل په شان د پی په اوربیتال کښې، او داسې نور مختلفو طریقو سره کولای شو چې موږ او تاسو د دوی اټومي شوا پیدا کړو او آیوني شوا پیدا کړو. او د عنصرونو اټومي شوا چې ده د هغوی د ځانګړو الکتروني جوړښتونو په درلودلو له امله یو له بل څخه توپیر لري. د عنصرونو د یو ګروپ په چاپیریال کې که چیرې موږ او تاسو ګورو ګرانو زده کوونکو، اټومي شعاع چې د هغه له پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته لویږي، خو له کښته څخه بیا مخ پر پورته خوا ته د دوی هغه د اټومي شعاع چې ده چې څه کیږي په پرله پسې ډول کوچنی کیږي، یعنی کمیږي. خو لامل یې څه دی؟ لامل یې دا دی چې د عنصرونو اټومي نمبر ټاکلو قیمتونو له پورته خوا څخه مخ کښته خوا ته زیاتیږي، او د الکتروني قشرونو شمیر هم د یو واحد کچه لوړیږي. یعنی په پایله کې موږ او تاسو د عنصرونو د اټومونو حجم په ګروپ کښې له پورته خوا څخه کښته خوا ته لوړیږي، او اټومي شوا هم ورسره څه کیږي زیاتیږي. خو په پیریود کې په دوره کې چیرې د دوراني جدول د پیریود یا په دوره کښې بیا موږ او تاسو متوجه اوسو، د پیریودونو په چاپیریال کښې د عنصرونو اټومي شوا له چپې خوا څخه یا هم له کیڼې خوا څخه ورشي خوا ته کوچنی، او برعکس د ښي نه او کیڼې خوا ته بیا په پرله پسې توګه لویږي. د چپ څخه وراسته طرف ته کوچنی کیږي آیوني شوا او اټومي شوا، او برعکس د ښي خوا څخه چپه طرف ته بیا بیرته د دوی اټومي شوا کیږي لویږي. خو لامل یې څه شی دی؟ لامل یې دا دی چې د هستې مثبت چارج، د هستې مثبت چارج اغیزه په الکتروني قشرونو باندې زیاته ده، او الکترونونه یې د هستې پر چاپیریال باندې څه شوي دي؟ راټول شوي دي، راجذب شوي دي. نو پر دې بنسټ موږ او تاسو وایو چې د اټوم حجم او شعاع یې کوچنی کیږي. لکه څنګه چې تاسو په کولای شئ په دې تصویر کې هم ووینئ، او داسې د دوراني جدول د عناصرو پر اساس باندې هم کولای شو چې موږ او تاسو اټومي شوا او آیوني شوا په همدې طریقې سره لاسته راوړو. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس دلته موږ او تاسو یو هم د وندروالز شعاع وایو، چې د وندروالز شعاع بیا هغه شعاع ته ویل کیږي چې د دوو مجاورو اټومونو د هستو ترمنځ نیمه فاصلې ته د وندروالز شعاع وایو. تاسو ګورئ دا د دوه اټومونه دي، یا هم د دوه عنصرونو دوه اټومونه موږ او تاسو په نظر کې نیولي دي. د دوو اټومونو ترمنځ د دوی د دوو هستو د دوو هستو ترمنځ هغه نیمه فاصله چې تاسو وینئ، دا نیمه فاصلې ته موږ او تاسو د واندروال شوا وایو، چې یو عمومي فرمول آر سی او مساوي کیږي یو پر دوه ډي، یعنی نیمه فاصله د تشیش ترمنځ د دوو هستو ترمنځ عبارت ده واندروال فاصلې څخه ده، چې شوا څخه ده، چې دا ډي خپله دلته د شوا یا د فاصلې نمایندګي کوي. او بل باندې اساس ګران د کون کوم راتاس یو کولنګسي شو هم لرو کچيرو ګرو کولنګسي شو بیا داسې تعریفو کچيري په یو مالیکول کې د دوو داخل شو اټومونو دوو داخل شو اټومونو د هستو ترمن فاصله دوو برخ باندې ووي شو یا هم ووي شل سي دغه شو چې تاسو ویني د فاصله ته موږ تاسو کولنګسي شو وایو چې کولنسی شو ده د دوو په یو مالیکول کې د دوو داخل شو اټومونو د هستو ترمن دغه فاصله مخکې د وندروالس دا مکمله فاصله وه، د دې ځای تر دې ځای پورې دا نیمه فاصله، اوس د هغه نیمه فاصله بیا پر یوه نیمه برخه ویشل شوې ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو دغه نیمه فاصله ته بیا موږ او تاسو کولنسی شو وایو چې هغه په آر سي سره شي یا په آر سي او سره مساوي کېږي یو پر دوه ډي سره. کولی شو چې په دې فارمولونو باندې مثالونه هم حل کړو. او بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وویل د دوی اټومي شوه او عیني شوه د دوراني جدول پر اساس د پورته سه مخ پر کښته زیاتیږي او د کښته سه مخ پر پورته خواته کمیږي. او د پیریدونو پر اساس باندې موږ او تاسو وویل چې د چپ څخه وراسته طرف ته کمیږي او د راسته طرف څخه و چپ طرف ته زیاتیږي، یو د بل برعکس دي. په دې کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو دوې مهمې نقطې باید په نظر کې ونیسو چې یو هغه دا چې یو انیوني شعا لویه ده تر اټومي شعا او اټومي شعا بیا خپله لویه ده تر کیتوني شعا. یعنی انیوني شعا تر چا؟ تر اټومي شعا لویه ده او کیتوني شعا بیا نسبت چا ته؟ اټومي شعا ته کوچنۍ ده. او په همدې اساس هر څومره چې د اټوم منفي چار ډیریږي هغومره یې اټومي شعا لویېږي، او هر څومره چې د اټوم مثبت چار ډیریږي نو شعا یې ورسره څه کیږي؟ کوچنۍ کیږي. یعنې د یو د بل سره چیشته مستقیماً متناسب دي. هر څومره چې منفي چار ډیریږي هغومره یې اټومي شعا ډیریږي، هر څومره چې مثبت چار ډیر شي یا زیات شي نو اټومي شعا یې څه کیږي؟ کوچنۍ کیږي، یو د بل سره مستقیماً متناسب دي. راسه ځینې مثالونه ته تاسو په دې ځای کښې وګورئ. که چېرې موږ او تاسو وګورو د کلورین منفي او کلورین خونسا چارج په درلودلو سره موږ او تاسو وګورو چې دلته کوم یو لوی یا کوم یو کوچنی ده. که چېرې وګورو د دې اټومي شعا د کلورین د منفي یو ده او د کلورین صفر ده، نو کوم یو زیات شو؟ کلورین منفي یو زیات شو. او په همدې اساس راځو دلته یو بل مثال، مثال اکسیجن منفي یو او اکسیجن منفي دوه. په دې ځای کښې بیا ولې منفي دوه زیات ده؟ ځکه چې موږ او تاسو وویل هر څومره چې انیوني شوا یا منفي چارج یې څه کېږي؟ زیات کمیږي، هغومره د دوی اټومي شوا څه کېږي؟ لویېږي. او په همدې اساس راسئ په دې ځای کښې موږ او تاسو وایو چې سوډیم خونسا یا صفر، سوډیم مثبت یو، د دوی ترمنځ بیا سوډیم صفر چې شته اټومي شوا یې زیاته ده. ولې؟ ځکه چې موږ او تاسو ویلي وو چې هر څومره چې د دوی مثبت چارج زیاتېږي هغومره یې اټومي شوا څه کېږي؟ کوچنۍ کېږي. او په همدې اساس کلورین مثبت درې او کلورین مثبت پنځه داسې مثالونه هم موږ او تاسو ورکولی شو. او ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو هغه اټومي شعا او عیني شعا راځو. اوس موږ او تاسو په دې برخه کښې انتقالي عنصرونه پېژنو چې انتقالي عنصرونه د دوراني جدول کومو عنصرونو ته ویل کېږي. انتقالي عنصرونه زیاتره یې ډېر کلک فلزات دي چې په ساختماني کارونو کښې د کارولو زیات ځایونه لري په مختلفو مختلف ځایونو کښې. خپله د ډي بلاک عناصر هم شمېرل کېږي چې دا عناصرو ته موږ او تاسو انتقالي عناصر وایو. او په همدې اساس دوی ته د ډي ایلمنټ عناصر هم ویل کېږي. دوی چې دي ډېر کلک فلزات دي، د ذوبان او د غلیان درجه یې لوړه ده ځکه چې کلک دي، جسامات یې حجم یې دې ته زیاته تودوخې درجه ته اړتیا لري چې یا ویلې سي او یا هم څه شي غلیان درجه یې څه شي لوړه سي. او په همدې اساس د دوی کثافت چې دي ډېر لوړ دي، د لوړ کثافت درلودونکي دي. او جامدات یې هم جامدات دي خپله، او بغیر د په دې کښې د سیمابو څخه نور ټول جامدات دي. سیماب چې د خپله اټومي نمبر اتیا په ټولو انتقالي فلزاتو کې یو سیماب چې د په مایع حالت باندې پیدا کېږي او نور ټول جامدات دي. او په همدې اساس موږ او تاسو یو هم انتقالي عناصر چې دي په هغوی کښې مختلف مختلف عنصرونه دي چې یو هم د هغه څخه اوسپنه ده چې خپله په فلزي بڼه لکه له مس سره او یا هم نادیم، نیکل او مکنیزیم د دوی سره څه جوړوي؟ الیازونه جوړوي چې همدې ترتیب سره داسې نور مهم فلزات هم دي خپل د انتقال فلزاتو ترمنځ یو داس فلزونه هم ستاسو چې نن ورځ په پرمختللو صنایعو کې یو بنسټیز رول لري. هغه لکه د تیتانیم عنصر دی چې دا خپل د دې څخه د الوتکو په جوړولو او صنعت او په دې ځای کښې استفاده کېږي، او نادیم چې ده د کتلس په توګه په کیمیاوي تعاملات کښې ورڅخه استفاده کېږي. ځینې نور مهم عنصرونه دي، یو هم لکه اوسپنه یا فیرس چې د دې څخه موږ او تاسو مخکې هم وویل چې په ساختماني موادو کښې ورڅخه استفاده کېږي، او ځینې نور عنصرونه لکه میکروب، مونیکل، منګانیزم او تیتانیم او اوسپنه. دا ټول وایي کېدای سي چې له اوسپنې سره یو ځای شي تر څو د دوی څخه یو کلک مواد لکه فولاد ترې جوړ شي، چې دا خپله یو هم هغه انتقالي عنصرونه وه چې موږ او تاسو وویل چې د دې څخه بغیر نور هم شته چې قیمتي لکه سره زر و سپین زر و پلاتین، چې د دوی څخه بیا موږ او تاسو کولی شو چې په مختلفو ځایونو کښې قیمتي او زینتي شیان ترې جوړ کړو، او داسې نور. راځو ګرانو زده کوونکو، د انتقالي عنصرونو په خواصو کښې د ډي بلاک یا د ډي اوربیټالونو اغیزه موږ او تاسو وایو. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې په پاک الله مو سپارم شي، چارې ولرئ.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.